آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو دوم سارنې پښتو خبری خبرونه اوریدو ته مو زه نو شب آشنا هر کله ویم. پروانه خبرونه کې بیا هم د نړۍ او سیمې خبرونه او پاکلې رپورټونه اوري. لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت یا یونما وایي چې د تیرې سه شنبې په ورځ د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د حکومتي ملاتړو ځواکونو په عملیاتو کې درویشت تنه ملکي کسان وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. د یونما لومړنۍ موندنې دا ښیي چې زیاتره قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ماموریت په ډېر دقیق سره دقت سره کار کوي چې هغه معلومات تایید کړي چې ویل کېږي چې په دغه برید کې د لسو څخه زیاتو ماشومانو په ګډون اووه ښځې هم وژل سوي او درې تنه ماشومان زخمیان سوي دي. دغه پیښه هغه مهال رامنځته سوي ده چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په دغه سیمه کې عملیات کول او نړیوالو ځواکونو د طالبانو ځمکني ځواکونو ترمنځ د جنګ پر مهال هوایي برید کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي په اوسني شرایطو کې غوره ده چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشریز ټاکنو څخه مخکې له طالبانو سره سوله وسي. خلیلزاد د پی بی ایس ټلویزیون سره په خبرو کې دا څرګندونې داسې وکړې:
Everyone, starting with the president, would like to see the war in Afghanistan end, that there be reconciliation.
ټول ولسمشر په ګډون د افغانستان د جګړې د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي چې د شکیل خواو ترمنځ باید روغه جوړه وسی، خو موږ هغه سوله غواړو چې د تیرو ولس کلونو د قربانیانو ارزښت ولري. په دې معنی چې په ځانګړي ډول افغانستان د امریکا پر ضد د نړیوال تروریزم په ځالی بدل نسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو لومړنۍ غوښتنه تل دا وه چې امریکایي ځواکونه دي له افغانستان څخه ووزي.
Staying in Afghanistan militarily is not an end in itself for us. Our objective
په افغانستان کې پوځي حضور ورستای هدف نه دی. زموږ هدف دا دی چې له افغانستان زموږ پر ضد د تروریستانو د فعالیتونو پر وړاندې خنډ جوړ کړو. که موږ قانع سو چې کولی سو په لږو ځواکونو د تروریزم ګواښ مخه ونیسو، طبعا موږ غواړو چې آزاد په ځان متکی او له بهرنیو ځواکونو پرته افغانستان وي. خو څنګه کولی سو چې دغه مرحلې ته ورسیږو؟ دا چې افغانستان زموږ پر ضد د ګواښ یو هیواد نه وي، دا زموږ لپاره اساسي خبر ده. شغل خلیلزاد د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره مهمه وبلله چې افغانان یو بل ومني، پر یو پلان توافق وکړي، څو څلوېښت کلنه غمیزه او د په وینا په نورو ډلو د یوې ډلې د ارادې تحمل ختم سي. امریکا د پنځمې پورز د ایرانی وسلو ځینی هغه ټوټې پارچې په مزر کې ښکارا کړې دي چې په افغانستان او یمن کې تراسه کړې دي. امریکا وایي ایران دغه وسلې په افغانستان او یمن کې تراګرو تاسو ولیدي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره کوشش کوي چې تهران په سیمه کې د فعالیتونو منع کړي. پنټاګان دغه وسلې د پنځمې پورز عام وزارت ښکارا کېدو په نیت وړاندې کړې دي. د رایټرز خبري ایجنسی راپور وایي چې په دغه کې زیاتره وسلې سعودي عربستان امریکا ته ورکړې دي. پنټاګان په داسې وخت کې د ایران په سیمه کې د فعالیتونو په اړه شواهد وړاندې کوي چې په ولسمشر ټرمپ د سعودي عربستان د ملاتړ په اړه نیوکې کیږي. پنټاګان وایي چې د شواهدو شریکول یې د هغو هڅو برخه ده چې غواړي تهران په سیمه کې د تراګرو د ملاتړ نه لاس واخلي. ایران په یمن کې د حوثي اغانو ته د وسلو د لیږلو تورونه ردوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل واکمنۍ د دورې د لومړنیو سلو ورځو پوره کېدو په مناسبت پرون د ګوند غړو او ملت ته وینا کې ویلي چې د پاکستان څخه د غلاسو پیسو د بیرته راوړلو لپاره د شپږ ویشت ملکونو سره یې موافقه کړې دي. عمران خان وویل چې په دغو شپږ ویشت هېوادونو کې د پاکستانیانو په میلیاردونو ډالر پراته دي.
چھبیس ملکو سے ابھی تک جو پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے جو
پشپش وش هیوادونو کې د پاکستانانو یو لس میلیارډ ډالر دی چې د پاکستان حکومت څخه پټ ساتل سوي دي او غیر قانوني دي. معلومیږي چې د غلا پیسې دي او په دې اړه به موږ تحقیقات کوو. صدر اعظم خان زیاته کړه چې هغه به په پاکستان کې اداري فساد ختموي او په دغه ملک کې به د مفسدونو ځای ورک کړي. د پاکستان نوی صدر اعظم لپاره د سلو ورځو نیټه ځکه زیاته مهمه وه چې هغه په خپله د انتخاباتو نه مخکې دا لوز کړی و چې په سلو ورځو کې به ځینې اهداف ټاکي. پر عمران خان انتقاد کوونکي بیا وایي چې هغه په خپل ځان دغه سل ورځې وخت ټاکلی و او اکثره دغه اهداف نه دي پوره کړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونه سبا د ارجنټاین په بوینس آیرس ښار کې کلنۍ غونډه کوي. په دې اکله درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. خو تر دې مخکې درته د افغانستان نه رپورټ لرو. افغانستان کې د امریکا لخوا بمبار چې د طالبانو تر څنګ د ملکیانو د وژل کېدو لامل شو، دا اندېښنې راپارولې دي چې کېدای شي د طالبانو سره د سولې خبرې د ستونزو سره مخ شي. خو طالبانو هم د سولې د خبرو تر څنګ په افغانستان کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخلي او هر ورځ افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا لخوا لیږل شوي استازي زلمی خلیلزاد ته په اشاره ویل چې د طالبانو سره قوي مذاکرات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل چې د سولې خبرې پیل شوي، خو باید وکتل شي چې دواړه خواوې څومره یو بل ته مخلصه پاتې کیږي.
We are going to do our level best to protect the Afghan people.
موږ تر اخري وسې پورې به هڅه وکړو چې افغانان خوندي وساتو. یو څلوېخت هیوادونه هلته دخیل دي. دا په معاصر تاریخ کې د ائتلاف تر ټولو لوی جګړه ده چې د ناتو تر چتر لاندې یو څلوېخت هیوادونه پکې شامل دي، او دغه هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د افغانانو خوندي ساتلو ته ژمن دي. دا به د طالبانو لپاره ښه خبره وي چې د بیا پخلاینې بهیر سره یو ځای شي او د خپلو خلکو د وژنې نه لاس واخلي.
د امریکا، روسیې او اروپایي اتحادیې جګپوړي ډیپلوماتان پرون چهارشنبه په متحده توګه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او وی ویل چې په افغانستان کې پرمختګ شوی، خو باید نور هم وشي. په تیره د امنیت، اداري فساد ضد او د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې
It is a unique opportunity to break the
دا یو بیساری فرصت دی چې بنبست مات کې او هیواد په مخ لاړ شي. زه ټینګار کوم چې په مخ لاړ شو، شاته نه، ځکه تاسو د سولې بې قید او شرط خبرو وړاندیز کوئ، خو دا بې قید او شرط نه دی. د دې په نتیجه کې سولې خبرې پیلیدای شي.
افغان حکومت وایي د جنیوا کنفرانس بریالی وو او نړیوالې ټولنې یو وار بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې.
As we look towards the next 5 years
راتلون کی پینزو کالونو ته موږ په دې هیله ګورو چې څنګه موږ کولای شو د مرسته اخیستون کی هیواد څخه یو داسې هیواد باندې بدل شو چې په ځان بسیا ولري او ډیر په خصوصي سکتور کې پانګونه ته پاملرنه وکړي، ځکه هیڅ هیواد د مرستو په اخیستو له بیوزلۍ نه سوکالۍ خواته نشي تللی.
امریکا او ناتو په رسمي ډول خپل جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسوه، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي او د ترهګرۍ ضد عملیات ترسره کوي. ناتو په افغانستان کې خپل ټول پوځي روزنیز مرکزونه افغانانو ته سپارلي دي.
اما خوشبختانه کې
له نیکه مرغه د کابل په پوځي روزنیز مرکز کې روزنه د ناتو په سیستم ترسره کیږي، بالکل هغه ډول چې ناتو خپل سرتیرو ته روزنه ورکوله. هغه ډول روزنه ورکول کیږي ځکه روزونکي هماغه روزونکي دي.
افغان چارواکي وایي په دغو روزنیزو مرکزونو کې هر کال 40,000 نوي سرتیري روزل کیږي او د هیواد په دفاع کې ونډه اخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ډاکټر ریچارډ بنکن د بشري حقوقو یو فعال لیکوال او ژورنالیست دی. هغه په دې وروستیو کې د معتدل اسلام څه دی تر عنوان لاندې یو کتاب لیکلی دی چې د اسلامي افراطیت او د اقلیتونو د حقوقو په هکله معلومات پکې شته. د امریکا غږ خبریال سید سلیمان آشنا ورسره مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځوم.
In this 21st century
موږ په یو ویشتمه پیړۍ کې وینو چې مذهبي افراطیت د زیاتېدو په حال کې دی. ولې داسې کیږي؟
In one sense
په یو مفهوم دا باید هرات یا خبره نوي. فکر کوم چې خلق تل دا معنا یا هدف پلټه کوي او تل داسې کسان او لارې موجوده وي چې هغوی ته دغه هدف ورکړی دی. نو دا یوه نیمګړتیا ده چې سختدریزه مذهبي افراطیت یې لري. بله وجه دا ده چې د نړۍ په تیره بیا د آسیا زیاتره خلق په تاریخ کې د بهرنیو ځواکونو تر تسلط لاندې پاتې شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې لا پښتنو، بلوڅو او سندیانو سره زما خبرې او تماسونه دا څرګندوي چې سختدریزه مذهبي افراطیان هڅه کوي چې ځوانان چل کړي او په تیره بیا ورته ووایي چې دیموکراتیک او مدداري قوتونه د دې وړتیا نه لري چې له بهرنیانو څخه خلاصون ومومي. دا مثال په ډول هغوی وایي وګورئ چې موږ څه کوو او نړۍ په لړزان ده. وګورئ 1 سپتمبر ته څوک امریکا لداسي حالت سره مخامخ کولای شي، نو مونږ کولای شو چې معنا رامنځته کړو.
ان جنرال سنټرال ایشیا،
په مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا په ځینو هیوادونو کې هم دا اوس د اقلیتونو او مذهبي شخړې روانې دي. آیا دا بهرنی که داخلي عوامل لري؟
Well, I think you have the motivations that I mentioned. However, my own belief
دا زیاتو چرنو او تجربو پر اساس زه په دې باور یم چې رښتینی ستونزه مذهبي توندلاري نه ده، بلکې موږ په خپله یو. رښتینی ستونزه هغه وخت رامنځته کیږي چې موږ خپل ځانونه مذهبي توندلارۍ ته تسلیموو او حکومتونه دا هدف د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته یوه عملي متبادله لاره نه وړاندې کوي. یو داسې سیستم موجود دی چې افراطیت ته اجازه ورکول کیږي چې وده وکړي او په کلکه ورسره مخالفت نه کیږي. زیاتره سیاسي او مالی ملحوظات موجود وي، یعنی اړوند کسان ویره لري چې که هغوی دا کار وکړي نو د یوې لویې برخې خلکو ملاتړ به له لاسه ورکړي. یو شمیر زیات دلایل موجود دي، خو هر څه چې وي زه باور لرم دا د یو سخت دریزه عمل په مقابل کې د اقدام نه کولو معنا لري.
What defines a modern world when we seeing this
موږ د معتدل ټکی تعریف څنګه کولای شو او د مذهب په برخه کې څه ډول ځای لري؟
In a sense the use of the word moderate
دا معتدل د ټکی کارول آسان دي، ځکه چې خلک د نورو شیانو ترڅنګ دې ټکی ته ډېره مراجعه کوي. دا د عقیدې او توندلارۍ ترمنځ یو توپیر څرګندوي. دا د اسلام او د هغو کسانو ترمنځ یو توپیر ښیي چې له اسلام څخه استفاده کوي، څو سخت دریزه چلند ته وده ورکړي او ملاتړ یې وکړي. موږ تل پر فکر نه بلکې پر چلند تمرکز کوو، یعنی که څوک یو ناوړه عمل ترسره کړي نو باید پر خلاف یې باید قانوني چلند وشي. زما د کتاب هدف داو چې یو بحث پیل شي. یو لوري ته هغه کسان دي چې وایي سخت دریزه اسلام یو خطر دی او باید ماتې ورکړل شي، چې ټول مسلمانان یا جهادیان خپل دښمنان بولي او وایي چې اسلام دغه ډول طرز تفکر ته وده ورکوي.
Come back to the youth, especially the young generation.
د افغانستان په څیر د جنوبی آسیا په ځینو هیوادونو کې ځوانان د طالبانو یا د هغو ډلو څخه الهام اخلي چې د حکومت په ضد جګړه کوي. دغه ځوانان ولې دا کار کوي؟
Well, I think the first thing we have to look at is
لومړی باید موږ وګورو هغه څه دي چې دغه ځوانانو ته ډاډ بخي چې د طالبانو په څیر له کسانو سره یو ځای کیږي، او بیا موږ هغوی ته د ډاډ لپاره یو بل لار لرو. توندلاری وایي چې کولی شي اغیزه ولري، هغوی کولی شي چې بهرني ځواکونه ولړزوي، خو دیموکراتیک قوتونه ډیر څه کولی شي. دا مثال په ډول په افغانستان او پاکستان کې داسې خلک لکه ښځې او د پښتنو، بلوڅو او سندیانو په څیر اقلیتونه یا قومونه موجود دي چې له برابرو حقونو څخه برخمن نو. نو که دغه ډول دیموکراتیک قوتونه وکولی شي چې یو بدلون راولي، نو زما په باور به ځوانان دیموکراتیکو ځواکونو ته مخه کړي. د هغه بدلون اغیزې به د یو موقت وخت لپاره دوام وکړي چې سخت دریځ یې راولي. هغوی به ونه شي کولی چې د اوږدې مودې لپاره یو بدلون راولي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا د مشانو جرګې غړو په قاطع اکثریت د هغې پریکړې په طرفدارۍ رای ورکړې چې په هغې کې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو سره امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه شوې ده. د امریکا غا خبريال مايكل براون په دې اکله رپورت لري.
د دغه پریکړې په مسوده باندې د امریکا د مشرانو د جرګې غړي د بلې هفته په سر کې باس پیل کاندي. د امریکا د مشرانو په جرګې کې د دواړو ګوندونو، یعنی د ډیموکرات او د جمهوریت ګوند، زیات غړي د یمن په جنگونو کې د بشري ناورین په باب زیاتې اندېښنې لري. د ډیموکرات د ګوند یو سناتور بیري سندر وایي
It is a vote to demand that the humanitarian crisis in Yemen be addressed.
It is a tiro su kaluno ki da awal zal de chi mun da khariji policy pa bab de wi deri muhim masale pa bab rai giri wokrala pa da ghi rai giri ki pa Yemen ki da bashari naurin pa bab da bas waqtana shwe da 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 shrai giri wa چې مونږ په سعودي عربستان کې ډیکټاتور رژیم ته دا څرګنده کړله چې مونږ د هغه ملک په تباه کوونکو نظامی عملیاتو کې نوره برخه نه اخلو. یو بل سناتور مایک لی وایي،
Today we have the chance to remedy our course of action and to do what the Constitution and justice demand.
د دغه وروستیو حالاتو نه دا څرګندېږي چې کانګرس باید ډیر پخوا د یمن نه خپل قواوې راستلې وي. نن موږ ته د دې چانس پیدا شو چې د خپل اعمالو جبران وکړو او هغه څه وکړو چې اساسي قانون او عدالت یې غوښتنه کوي. په یمن کې وضع ډیره خطرناکه ده. په دې برسیره دغه سناتوران په دې هم مایوسه شوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې سره دلچسپي نه ده څرګنده کړې چې د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال قاشوګي د قتل له کبله سعودي عربستان ته جزا ورکړي. د امریکا د استخبارات اداره سی آی ای وایي چې دغه خبریال د اکتوبر د میاشتې په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د داخلېدل نه وروسته وژل شوی دی. سعودي عربستان په یمن کې پوسی اغیانو باندې په بمباریو کې د هغو وسلو نه کار اخلي چې د امریکا نه یې اخیستي دي. په دغو بمباریو کې د زرګونو ملکیانو د وژل کېدلو نه علاوه روغتونونه هم تباه شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کندز کې د بادامو یو سل څلور بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې شول. په دې اکړه درته په زړه پورې رپورټ لرو لګوسته یاوري. د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونه سبا د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې کلنۍ غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې یو وخت کې جوړیږي چې د تجارت، سیاست او اقتصادي اړیکو په سر د لویو قدرتونو ترمنځ لانجې مخ په زیاتېدو دي. نور تفصیل د احمد شکیب دوست پر رپورټ کې اوري.
دا ځل د نړۍ مشرانو د جیشل غونډه د تجارتي جګړې په اوج کې رابللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې د چین د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو باندې لسونه تر 15% پورې اضافي مالیه لګوي. ولسمشر کوښښ کوي چې له چین سره په تجارتي بیلانس او نورو موضوعګانو کې یوې هوکړې ته ورسیږي. سپینه ماڼۍ وایي چې د دغه سی یو معاملې لپاره کار روان دی.
Most observers
ډېر کتون کې باور لري چې چین په رکود کې دی، خو امریکا بیا لیور ډیر قوي دریزه غونډې ته روانه ده.
چین ویلي کټ تجارتي جګړه زیاته شو، پایلې به بدې وي.
In the last century we had two world wars.
په تیر پیړۍ کې موږ دوه جګړې او قوي اقتصادي رکود مدرلود. زه فکر نه کوم چې څوک دی بیا داسې تاریخ تکرار کړي.
Really try to have a repetition of history.
د جیشل لمړنۍ غونډه په 2008 کال کې لنړیوال مالی کړکیچ وروسته جوړ شو. اوس د دغه هیوادونو ترمنځ جیوپولیټیک شخړې هم په زیاتېدو دي. د جیشل سګنۍ غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې روسانو په تورې بهیرې کې د اوکراین درې کښتۍ درولې دي او عملیې توقف کړې ده. د دې اقدام په ځواب کې د امریکا ولسمشر د جیشل هیوادونو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپل جلا کتنې په هکله شک ښودلی ده. پوتین اوکراین د لانجې په جوړولو تورنوي.
د روسي سرحدي قواو باید څه کړی وای؟ پوځي کښتۍ په غیر قانوني ډول د روسي اوبو ته راغلې وي.
د جیشل په سبانۍ غونډه کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم برخه اخلي. د سی آی ای موندنې ښیي چې ولیعهد د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژلو حکم صادر کړی و. د چارو کارپوهان روانو نړیوالو ستونزو ته په کتو د جیشل غونډه مهمه بولي.
اقتصادي سیستم څنګه فعالیت کوي؟ آیا داخلي تولیداتو ملاتړ ښه شی دی که بد؟ آیا د اقلیم بدلون واقعیت لري که نه؟ که دغه هیوادونو توافق نه شي کولی، نو دا ټولو ته قوي پیغام رسوي چې دوی هم موافقې ته اړتیا نه لري.
په
عین وخت کې د جیشل غونډې په درشل کې په زرګونو فعالان بوینس آیرس ښار ته د لاریونونو لپاره ورغلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کیمرون هیواد وروسته لاغه له نایجیریا سره خپل کلیوالي ملیشي بیرته فعال کړی چې په دوو ځانمرګو بریدونو کې 9 کسان ټپیان شول. چارواکي وایي چې دغه ترهګر د بوکو حرام د ډلې غړی و چې د نایجیریا له پولې نه هغه هیواد ته پورې وتلی و. نور حال په رپورټ کې اوري.
دا ام چیزا د خارګوټي شاوخوا د شلو کلیو یو ډله په ځایي ملیشه کې د شاملې دوه پاړه په یو سندره کې ژمنه کوي چې د هغو کسانو په وړاندې به د خپل خلکو د هغه سولیز ژوند دفاع وکړي چې په تیرو 15 کلو کې ورڅخه برخمن وو. دغه سولیز حالت د چهارشنبه په ورځ هغه وخت ولړزید چې دوه ځانمرګو ښځو د امچیدا په ښار ګوټي کې د خوراکي موادو په یو مارکیټ برید وکړ او 9 کسان یې ټپیان کړل. ګومان کېږي چې دغه ښځې د نایجیریا له ګاونډي ښار ګوټي بانکي څخه پورې وتلې وې. دا سیمې والی میجیاوا بکری وایي چې دغه پیښو هغه دې ته اړ کړ چې هغه کلیوالې ملیشې بیرته فعالې کړي چې د دفاع خودی د ډلو په نامه یادیږي. هغه وایي چې خلک باید خورا بیدار واوسي. دا بوکو حرام جنګیالي او ځانمرګي ښایي وغواړي چې په هغو خلکو کې ننوځي چې د نایجیریا او کمرون ترمنځ سفرونه کوي. دا کمرون سوداګر روګا مینا وایي چې هغه وخت ژوندی پاتې شوه چې د بمونو ټوټې پرکڼې پښې ولګېدلې. هغه وایي هغه کړاوونه احساسوي چې د بوکو حرام قربانیانو زغملې دي. امینا وایي چې مرګ او ناخوالې لا خورا نږدې ویني ځکه چې د بوکو حرام دا بریدونه پیشبینی کول ګران دي. دا بوکو حرام دریو مشکوکو ځانمرګو دا جولای په میاشت کې هم په دغه ښار برید کړی و چې په نتیجه کې 15 ملکي کسان ژوبل شول. کیمرون د جنوري په میاشت کې 15 کاله وروسته تر هغه پله پوله بیا پرانستله چې د بوکو حرام د حملو له امله یې تړلې وه. د یوې ځایي ملشي مشر ریګوبرت کالدیما وایي چې د خپل ځان د دفاع کولو په نامه دغه ډلې هغه وخت ملحل شوې وې چې بریدونه کم شول، خو هغه زیاته کړه نه غواړي چې خلک یې نور کړاوونه وویني. هغه وایي دغه ډلې آماده دي چې خپلو کلیو ته د ځانمرګو او جنګیالیو د راتګ مخه ونیسي. خدا یو آسان کار نه دی ځکه چې زیاتره معاش، روزنه او اساسي وسایل نه لري. هغه وایي ځینوی هغه وخت ځینې ټکانونه خوړلي دي چې د بوکو حرام پلویانو د هغوی د کورنۍ غړي یا کورونه په نښه کړي دي. کیمرون او نایجیریا په وروستیو کې ویلي وو بوکو حرام نور نشي کولی چې سترې حملې وکړي، خو په ورته وخت کې یې خبرداری ورکړی وو چې دغه ترهګره ډله د نویو کسانو په ګمارلو سره خپلې لیکې بیرته پیاوړې کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د افغان کډوالو د میرمنو په لاس د جوړو شوو لاسي صنایعو نندارتون په کوټه کې د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو لخوا ترتیب شوی. په دې اکله درته هم په زړه پورې رپورټ لرو چې لږ وروسته اورې. خو تر دې مخکې په کندوز کې د بادامو یو 34 بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې شول. د زراعت مسؤلین وایي چې دغه نندارتون نه هدف د بادامو لپاره د مارکیټ پیدا کول دي. رحیم ګل نیازمن په همدې موضوع رپورټ را لګلی.
د کندوز د زراعت مسؤلین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. د زراعت مسؤلین زیاتوي چې له سمنګان وروسته کندوز د بادامو په حاصلاتو کې په دویمه درجه کې راځي، چې د بادامو محصولات یې د سوداګرو لخوا خارجي هیوادونو ته وړل کیږي. د کندوز د زراعت یو تن مامور عصمت الله اتل وایي چې دوی د بادامو په دغه نندارتون کې 104 ډوله بادام نندارې ته ایښي دي.
جمله په هغه کې کندوز کې موږ د بادام ملي کلکسیون لرو، 104 اکسیجن لري. په 104 اکسیجن کې د 2 اکسیجن طاقت تکمیل شوی دی چې 55 ورایټه رجستر شوی دی او 25 هغه تکراری دي او 22 نور طاقت ادامه لري. او هدف دې نه ماشګه دغه چې موږ دلته محصولین د غوښتې دي، موږ دلته تجاران د غوښتې دي، موږ دلته باغداران د غوښتې دي، موږ دلته کوم استاد چې په دې زراعت سکتور کې کار کوي، هغه کوم ادارې دولتي ادارې موږ دعوت کړي دي چې دلته هغه کوم ورایټه چې داخلي او خارجي بازار لري هغه ورایټه موږ ته مشخص کړي او په څنګه کې د هغوی قیمتونه موږ ته مشخص کړي چې په آینده کې موږ په هغوی باندې تحقیق وکړو او د ترویج لار نه موږ بغداد ته ترویج کړو.
هغه وایي چې د زراعت ادارې په تیرو لسو کالو کې د پام وړ پرمختګ کړی او بیلابیل ډول میوې اصلاح کړي دي.
دک موږ پیسې کول لاس کال مخته نسی یو موږ ورایټی نه لوزه راجستر او اوس موږ 15 نوې د میوجات او پسند کې نسو اته در سکتور جنه. لکه یو مثال اوس 55 نوې بادام موږ ماری پکړی دي. لاس کال مخته موږ یو ماری پینه درلود، یعنی تذکرې نه درلود، اوس 55 نوې موږ لرو. دا یو لاس راوړنه ده او پسند کې موږ ته تحقیقاتي تجربه لرو او پسند کې دا کوم مرکز تحقیقاتي بغدادي څه ده، دا یو د ظرفیت سازی لپاره یو بهترین مرکز ده چې په جریان د هر کال کې لا 900 تر 1000 پورې موږ دلته ویزیټوران لرو راتللی دلته.
قندوز دوه تنه سوداګر چې له دغه ولایت څخه بادام کابل او له دې ځایه بیا نورو هیوادونو ته وړي وایي چې د قندوز بادام اوس په نړیوالو بازارونو کې پلورل کیږي.
نوم مې محمد عالم دی. ډیری وخت خو دلته د سیزن کې د کابل نه خلک راځي، تجاران راځي کابل ته وړي، بیا چې سیزن خلاص شي مونږ یې وړو کابل ته وړو، کابل کې هلته بیا په تجارانو خرڅو. ستاربایی او بخملی او دغه قمبری دا بیا خارج ته ځي، مثلا دوبی ته، هندوستان ته، پاکستان ته ان دا بادامونه ځي.
څو قسم بادام دي چې ستاربایی دي، بلالبایی دي، رواجی دي، کاغذی دي، نور خه بادام چې دي ستاربایی دي چې د دې داس خمرو کابل، کابل کې هلته بیا پاکستان، هند او د نور خارجي مملکتونو راځي، هلته هغه یخې تجارانې وړي، هلته ښه سوداګر لري. ستاربایی چې دي څلور زره راځي، څلور زره نیولې، څلور نیم زره شپږ، څلور زره شپږ سوه پورې راځي. او دا نور چې قمبرې چې دي دوه زره څخه نیولې تر درې زره پورې، ستاربایی بخملي چې دي درې زره څخه نیولې تر څلور زره پورې راځي. هغه موږ دلته خو دوه سوه منه درې سوه منه داسې وړو، هلته کابل، کابل کې بیا پروشنی تیزی خارج مملکت وتا.
زین دهقانان چې د بادامو دغه نندارتون ته راغلی وای چې دلته ورته د بادامو بلا بیل ډولونه ښکاره شول او د حاصلاتو په اړه ورته معلومات ورکړل شول. دوی وای چې دهقانان هم غواړي چې ښه نسل بادام تربیه کړي چې ښه حاصل ترې واخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغان کډوالو مېرمنو په لاس د جوړ شویو لاسي صنایعو نندارتون په کوټه کې د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو لخوا ترتیب شوی. د همدې موضوع تفصیل د خبریال جمیل خان پر پورت کې اورو.
دغه نندارتون د کوټې په سیمه ییز هوټل کې پیل شو چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو این ایچ سی آر او نور غیر دولتي موسسو ترتیب کړی و چې د افغان کډوال د شوزو د لاس جوړ سوي جامې، توکي او دغه ډول نور هنري شیان پکې شودل سوي وو. د دستوري د پرانستې پر مهال باندې بلوس ملت پاله د بلوچستان نېشنل پارټي مرکزي غړی حاجی لشکري رسانی وویل چې د افغان کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارو خپل رول نه دی ادا کړی.
افغان بورډ په 1000 بلین ډالر
پر دې جنگ باندې پارابونو ډالر خرڅو، خو وکډوال ته هیڅ نه دی ورکړي. د غیر دولتي موسسې منیجر شکیل انور وویل چې له دوی سره د 2000 زیات شیزي پر دغه هنر بوخت دي.
او زموږ سره چې په کوم پنځه ویلیجز کې بلوچستان کې چې زموږ کوم افغان مهاجرین کزنان دي کسړیان دي، هغه د لاس کارونه دي. مقصد د دا نمایښ خدغه دی چې هغه خلک چې د کوروس نه سي راوتلای او خپل کار چې دی هغه خرڅېده غواړي، هغه ته موږ یو پلیټ فارم ورکوم، یو کوشش کړی دی چې دا غي په بازار کې ډایرکټ یو رابطه دا غي سره جوړ شي.
نور برخوالو بیا خپل احساسات داسې سرګند کړل.
زمانوم نازیه خان دی او زه آی ډی آفس کې ایز ا سکل ډیزاینر کار کوم. افغانانو ته موږ لیبر چارجز ورکو، سو خو موږ سره داسې فیمیل دی هغه ټوټلی په دې کار باندې ډیپندنت دی، ډیر سکل فیمیل چې دی هغه موږ سره کار کوي.
زمانوم نسیمه د زما خپل آنلاین شاپ دی مدینه، د مدینه شاپ په نامه د چتی یوی نه دغه د افغاني غاړي دی، د شدی دی فکرو کې چې ونسره وتلای هغه د فرض کپڑا مورکوم او هغه خالی په جوړی بیا ز منافع مورکوم پیسی مورکوم هغه خپل کشنانوم ساتلای سي او خپل د کور ډیر اخراجات پوره کولای سي.
د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او د غیر دولتي موسسو لوري دغه ډول نندارتون د افغان کډوال شوز لپاره ډیر مهم رول لوبوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
قدر من اوریدونکو دومه سارنه خبری پختو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدي. د تل په څیر بیا هم لږ شیبه وروسته د دری خبرونه اوري. خدای مرسته.